په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو ونیس پروګرام سروې درورو خبرونه په امیر ساحل اوري.
پاکستان وزیر اعظم وای د افغانستان سولې په بهیر کې مرسته ته تیار دی. د پاکستان هوایی ځواک الوتکې پر وټو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی او په شام کې د روسیې جنگي الوتکې نسکور شوی ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرسته ته تیار دی. نو موړی د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیه له وزیر اکلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. پاکستانی چارواکي وای دواړو مشرانو په کونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکاري او سوداګرۍ خبرې وکړې. اکلیل حکیمی تیر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د پاکستان پوځ وای په میاوالی کې د هوایی ځواک اف ټی و الوتکې پر وټو په پیښه کې و پیلوټ وژل شوی ده. د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه. بیان وایي په الوتکه کې و پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی. بیان زیاتوي دا د هغه هیواد لومړی پیلوټ ده چې د الوتکې لوېدو په پیښه کې مړه شوی. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونه به کور کړل شوی او خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ یا طبيعي ناورینونو پر ضد مبارزه اداري اف ډي ام اي پر ضد نارې ووهلې. د وزیرستان د دوسلی غړیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ور باندې خوراکي او نورې مرستې بندي کړې دي. دوی وایي تنظیمي ورته وایي چې سیمه آرامې شوې دي نو ځکه نور ورته مرسته نه ورکوي. اف ډی ام ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د قبایلی سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي، خو نور یې لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي. دوی وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. بایزو ته ستانه شوي کډوال وایي په سیمه کې نه د تعلیم اسانتیا شته نه د روغتیا. د دوی په خبره له برښنا یا بجلی او اوبو هم بې برخې دي. د پاکستان په پارلمان کې د مومندو استازي بلال رحمان وایي د بایزو او خوایزو لپاره حکومت شاوخوا 90 کروڑ روپۍ بیلې کړي دي چې زر به پر دې سیمو ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په ټانک کې د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نه خو د پشرت نن مشال رادیو ته وویل وسلوالو تیر ماښام په ډبرې کلی کې د لیوي امنیتي ځواک پر سرتېری تلاوت خان مسید یا مسعود ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د چارواکي وویل پیښه په ټانک کې شوې نو ځکه د جنوبي وزیرستان امنیتي چارواکي او د ټانک پولیس د پیښې جلا جلا پلټنه کوي. د سرتېری وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللی دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. د ننګرهار امنیتي حالت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د داعش 400 وسلوال وژلي دي. تېره ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ولسی جرګې ته وویل افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یو جنگي الوتکه نسکوره شوې ده. د دفاع وزارت نن وویل غالبا اس یو 40 جنگي الوتکه له ځمکه د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده. د روسیې دفاع وزارت دا پخلی تر هغه لږ سات وروسته وکړ چې ترکیه او رسنیو خبر ورکړ چې ترکیه او جیټ الوتکو له شام سره پر پوله د هغه هیواد قامی فضایي حدودو سرغړونې په نتیجه کې یو نامعلومه جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي دوه ترکیو اف 14 الوتکو نن یاد جنگي جیټ ته 10 ځلې د فضایي حدودو خلاف ورزی خبرداري ورکړه او بیا یې وبښته. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیې فضایي حدودو سرغړونه کړې. د نومبر پر 14 د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د پاریس بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه چې په کې 130 کسان وژل شوي ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداري وکړ چې تازه معلومات ښیي د اسلامي دولت ډلې وسلوال القاعده، بوکو حرام او نور ترهګر ډلې په ګڼو برخو کې د ترهګرو بریدونو نیت لري. په دې مشورتي بیان کې د ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیې وروستیو حملو حواله ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي وګړي دې په ولسی ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمهواري منلې. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي بریټ میکرک د 15 هیوادونو ائتلاف استازو ته وویل چې هغوی باید د یادې سختریزې ډلې پر پیاوړو مرکزونو فشار زیات کړي. دا خبره بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته په یو بیان کې وکړه. په بیان کې راغلی میکرک غونډې ته وویل دوی ته د یو ائتلاف په توګه د خپلو هڅو لا هم غږی کولو او پر اسلامي دولت ډلې د دې پر نړیوال شبکې د فشار زیاتولو اړتیا ده. میکرک او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په واشنگټن کې د ائتلاف له 15 غړو څخه د 950 هیوادونو استازو ته ویناګانې وکړې. د غونډې تمرکز پر دې و چې څنګه د اسلامي دولت ډلې نړیوالې شبکې تمویل یا هغوی ته د پیسو برابرولو او عراق او شانت د وسلوالو ورتګ او له دې ډلې سره د یوځای کېدو مخه ونیول شي. دا د دې مهال مشال رادیو خبرونه او وسام احمد الله د کرنسي وی اثارو لبای او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ او 1.14 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ 70 پیسې او 1.6 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار له افغان چارواکو سره لیدنه خوشاله دی، وایي چې د توانای پر دوه پروژو خبرې ورسره کړې دي.
هماري میټینګ الحمدلله بڑی کامیاب تھی، دو نئے پروجیکٹ کی بات ہوئی.
د پاکستان په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند سینټر داود خان اڅکزي وایي حکومت چې د کاشغر غوادر تجارتي لار جوړولو په لړ کې کومې وعده ورسره کړې وي هغه لا هم نه دي پوره کړې.
ما پښتنه جوړ کړه د کمیټې د سیکټري سره چې نو شریف چې پر کوم لار وعده کړې ده په هغه کې د یو انچ کار راوځي چې په دا لار کې څه وي.
د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاستوالي او مدني فعالانو د هغه هیواد له حکومت ګیله کوي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په عمل کې له دوی سره سلا مشوره نه کوي.
بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو مونږ ته خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
سروې 19 پروگرام په ژوندۍ بڑاوري هله دال مشال رادیو سره اوسي. دا هم ولنه موجود پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن له غونډه تر غونډې وروسته چې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان په حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار هم پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې دواړو هیوادونو پر کونړ سیند د توانایي د پروژو عملي کولو او د کاسا یوزر په شمول پر یو شمېر نورو پروژو یو له بل سره د مرستو زیاتولو پر خبر اتفاق وکړ. خبری غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی بیا وویل چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د ورپېخو مسلو د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. د اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډه وروسته ګډه خبری غونډه ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دواړه خیزه سرمایه‌کاری په چارو خبرې اترې وشوه او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دواړه خیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسول شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګه کې د پروژو تر سره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب و. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمونږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووځي.
یاد دې وي چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړي دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یادوي چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه بعد روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په اسلام آباد کې شوې د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن د پرونی غونډې په اړه په رپورټ کې واوریدل. اسلام آباد ته ورغلي د افغانستان په حکومتي پلاوي کې د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر مزمل شینواری هم شامل و. لنموړي سره زموږ خبریال احمد الله مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په دغه غونډه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې.
مهمه فیصله د تجارت په مورد کې، ترانزیت په مورد کې، دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي، په مشترک یا جوائنټ بزنس کونسل باندې منګه باید خبرې وکړو چې داغي جلسه باید تر مارچ پورې دایره شي. داغي ترڅنګ د پاکستان طرف نه حکومتونه کېږي هغه پروژې غټي دي هغه باید پر مخ لاړ شي. په عین وخت کې په منطقوي پروژو باندې منګه خبرې وکړي ترڅو منګه وکولای شو د افغانستان، پاکستان او د منطقي باندې داغي تاثیر زیاتی، لکه د برق مسله ده چې وزیر صاحبان ورته اشاره وکړه، د خپل ارتباطات نور مسائل دي، همدغه د کونړ پاغه باندې بحثونه دي. په کراچۍ باندې بحث وکړ، پاغه کې په دې فیصله وشو چې 50% از منګه ټول مالونه باید په یو ورځ کې د کراچۍ د پورت نه اجازه ورکړل شي، جلار شي 40% نور چې په دوه ورځو کې او 50% چې پات کېږي هغه په درې ورځو کې.
افغانستان وخت په وخت د غوښتنه کوي چې منګل د تر واګه بارډر پورې دغه راکړل شي، چلته نه مال وړل راوړل چې کومه ده. آیا په دې حواله سره څه خبري وشول؟
راتلونکي نږدې کې به په دې باندې تفصيلي بحث کوو، ځکه چې دلته په عمومیاتو کې موافقه وکړه چې درې اړخیزه تړون چې دغه باید منګ پر مخ بوزو. د افغانستان د تقاضا ده په دوه اړخیزه ترانزیت تړون کې دا تقاضا ده چې منګه باید تر واګې پورې لاړ شو، او په درې اړخیزه کې هم زمونږ دا تقاضا ده، ځکه چې که زمونږ صادرات زی هغې ته باید لاره برابر شي، لکه څنګه چې منګه پاکستان ته لاره ورکو چې نورې دنیا سره وصل شي.
غیر قانوني تجارت چې کم دغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر زیات کیږي، دغه مخنیوي حواله سره څه خبرې وشولې؟
د افغانستان نه زیاتره زمونږ د معدنیات چې دی هغه په شکل د غیر قانوني پاکستان ته راځي، چې دغه زمونږ لپاره یو غټ نقص دی زمونږ د عوایدو لپاره. په عین وخت کې د پاکستان نه هم همدغه سره راځي، دغه لپاره منګه په ځنې میکانیزمونو کار کړی دی چې پاغي کې بهتري راشي. په ترانزیت کې 15 ډوله تضمین پاکستان اخلي ګارانټي. اولنۍ تضمینې د معدل د محصول د ګمرکی په پاکستان کې داغي انشورنس دی یا بیمه ده. داغي ترڅنګ دویم مسله د بونډډ کیریر دی، دریمه مسله د ای ڈی آی د الکترونیک ډیټا انټرچینج دی، څلورم ټریکینګ ډیوایس دی، پنځم کراس بارډر سرټیفیکیشن دی. یعنی 15 نو تضمینونه کې دي، او د افغان سوداګر نشي قیمته د ترانزیت اوچتیږي، ولی بیا هم هغه ستونزه چې دوی اوچته یې فکر نکوم چې دا غوړي درست وي.
اخري پښتنه کوم، افغانستان تجارانو دا خبره کوي چې پاکستان وادي ډيري وکي خو عملي کوي نه، نو آیا په دغه څه خبري وشول چې پاکستان لخوا کوم وادي وشي چې پکاره چې هغه عملي هم کړی شي؟
یو مسله باندې بحث کوي هغه باید عملي شي، او د امدی د لپاره موږ میکانیزمونو باندې کار کوو چې مختلف بخښونه دي چې پاغي باندې موږ باید مسلسل کار وکړو تر څو موږ وکولای شو چې دغه وادي شوي دي دا موږ تطبیق کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له مرستیال وزیر مزمل شینواری سره مو د مشال ریډیو د خبريال احمد الله مرکه اوریده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
اوریدونکو د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داود خان اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې اقتصادي لار د پښتني سیمو پر ځای پر پنجاب صوبې ته رکی. نوموړي د خبرې نن له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړي. لنوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي.
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې کوم درې لارې دی جوړې پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس را وغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح د اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. داغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه دی وکړل د کمیټې د سیکسیسه چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړې ده چې اوله ترجیب و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوځي چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکې کنه تاسو ویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یی چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویلي چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې. یا یو دوی هفته مخکې دی د سیالکوټ رو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چیش اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلک ته ښکاره کړه ریلوی لاین پښتنه مې جمع کړه مال ریلوی لاین چیرې جوړېږي په دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهېږو صرف دا نه وایي چې نه جوړوو په ملنې جوړیې نه بس په خبرو کې خلک اچولي دي خبرو در هده پورې خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي.
دا خالد د لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آباد شي. نو غا سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر مل خوشاو خو نه راګرځي. هغه خو چې کوم لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای ته نه اخیستل کېږي چې بیا به دې هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیم کې بیا دا کارخانې اخیلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لاره لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی. د یو لیډر سوچ نه دی. د دې خالد روزي راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور سبوت دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوي. نو د دې سمڅ اندازا وا خو دا غدي چې موږ ضرورت نه لري.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې له مشر داود خان اڅکزی سره مو د بوریوال کاکړ مرکه ورېده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د محمد جن سید بایزو سیدونکو چې شاوخوا شپږ کلونه کیږي د نام نه پیښو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي ول. وایي چې د سیمې شپېته سلنه خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی زیاتوي د سیمې خلک له دې وجې چې د صحت مرکزونه سکولونه او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابر کړل شوي خپل کورونو ته بیرته تک ته زړه نه ښه کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې دغه اړتیاوې ورته پوره کړي. شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د محمد جنسی په بایځي سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده ولسی وای چې هغه د شپږو کلونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. څلوېخ فیصدي خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پېښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجی زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وای
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم زده ته سره کې دی په بارډر ته کې یو ماجر سوین تو دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو نو جام څو سره وښلو شو تر شنو نه کې انتونه دا وته وښو دی د بیا واپس نه پاره یو ترتیب جوړ شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وښو نور راشنو نه نور کومه څه وښو څه زو څنګه دی جام کې لا نه دی شي لیکا سره نه دی شي
د تر هغري زد جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه ځکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوال ولنګولې او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه دا کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم ځخ بیماری په خور ته راځو هغه موږ په لار باندې وبات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ مشمول تعلیم او کی حالت هسپتال می راو شي شنو د مجبوری نه او بل موږ هغه سي نظر وشو نو خو باید شان چې کوم نور قبایل ته شوی او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو
نو کو دغه خلک بیرته کورونه تستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت وي سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دې به پکې د بجلی دې به پکې د وګو دې د ماشومان خدمت د لری لری زین او په سرونو باندې را سم من قبل چې پوره سلور پلار به دې کوم نو دا ور نه تي ته په څه کنه چې می ته ته په څه کنه چې او فاق ته په څه کنه دا څه ول ماجر یا څه تاسو خپل علاقه څنګه کنه.
بل خو د محمد جنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غي بلال رحمان څوره زوړانه مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منزور شوی دي چې ګینه به اور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې فعال ځینې خزې وایي چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په لړ کې له دوی سره هیڅ صلاح مشوره نه کیږي. د قبایلی سیمو سیاستوالي او مدني فعالان وایي چې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه جوړه شوې حکومتي کمیټه کې دوی ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې او ځکه نو دوی د حکومت له دغه اقدامه خوشاله نه دي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسې د خلکو استاد حاجی شاجی ګل پردی وایي کارتیا محسوس شو نو په یاد کمیټه کې به قبایلی خزو ته هم ځای ورکړل شي. پر دې موضوع د انیسه اجمل رپورٹ اورو.
د قبایلی سیمو ځینې خزی وای د فاټا د راتلونکي په اړه د خزو نه هیڅ رائے نه ده غستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وای د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبري رواني دي او د لړکي حکومت یو کمیټي هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له خزو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو به هیڅ تپوس چرته نه دي شوې. د کمیټي چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه یې غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړو موږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشر شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره غورځول شوی دی.
په دې خبره باندې د فاټا خځې چې کومه مخ کې نه په وی نور خپه شوی حکومت ته دا شکایت کو چې دا کمیټي مونږ نه منو د دې کې فاټا نه سو خزم واچوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قرباني ورکړې دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خځې او سړي خپل وګړي نه دی منلي.
2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو
فاتلا د جو صبح حیثیت ورکړی شي ظاهر دا بیا د خواتین نمائندگی هم راشي چې کوم ووکل خزیدی لوکل خزیدی نو په کار راځي چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړیکې کې نه دي بھرپور نمائندگی ورکړی شي
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغې رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پښتونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي په اړه صلاح مشورې اخیستل کیږي دا خبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره خزي ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټه کې خزو ته ونډه نشي ورکولی
چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو خو یو کار هم بل کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتا نه سلور فیمیل راځي دوه فیمیل پارلیمنٹیرین به د سینټ نه راځي فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل خو اوس په دې وخت کې موږ کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنٹ کې فیمیل نشته
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او دغسې یو شمېر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
اردوونکو په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکه بلا چې نن په درېمه ورځ هم دوام درلود مسافر د ستونزو سره مخامخ شوي دي د اورګاډو چلوونکي وایي تر هغې چې د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم نوي شوي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي خو مسافر وایي دوی د دغه احتجاج لکه بلا له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي د خدای نور ناصر رپورټ اورو
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري د اورګاډو چلوونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
پنجاب لروانه پر تو بجو راغل تر اوسه انتظار یم کاروبار ته زما غان سما کور سیږم خو ټیک د کوونه رسیږم کاروبار پاته دي نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ
د اورګاډو چلون کی واجی تر هغه به د دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنونو د رغیدو کار پایل سوې نه وي د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنونو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو هغه په قصه کې لا نه دي
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکې پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کالو راهیسې په لیکلې بڼه ورکړي لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشنبه په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دی پامیر ساحل لرتا لند خبرونه اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرستې ته تیار دي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیه له وزیر اکلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. د پاکستان پوځ وايي نن په میاوالی کې د هوایي ځواک FT-1 الوتکې پرېوتو په پیښه کې یو پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی. خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړه چې حکومت ور باندې خوراکي او نورې مرستې بندي کړې دي. FDM یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمې مومند او بایزو وسیدونکو وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% وسیدونکو ستان کړل شوی دي، خو نور لا هم د خیبر پختونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشتي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. علومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بے بنسټه دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یو جنگي الوتکه نسکوره شوې. د دفاع وزارت نن ویل غالبا SU-24 جنگي الوتکه لزمه کې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده، خو ترکیه رسنۍ وایي چې ترکیه جیټ الوتکو دا الوتکه ایشتلې ده او راغورځولې ده. البته د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیه فضايي حدودو خلاف ورزي کړې. د نومبر پر 13 د پاریس تر حمله وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري ورکولو سره د سفري تیارسي غږ کړی دی. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخه له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري.
د خبرونو لنډیز مولا پامیر ساحل اوریدو. خبرونکو سمای کور کوم خپل همکار ملیه حمیرزاده ته چې سروې خبرونه راته وړاندې کی.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي ها میزاده هرکلی وایم. امید کومه چې روغ جوړه خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې را سره لنوخاره اسما ګل خټک میلمنه ده. اسما د تیرو یو لسو کالو راهیسې د تعلیم له میدان سره تړلې ده. هغه په نوخار کې د ورکرز ویلفیر بورډ په یو سکول کې پرنسپل ده. دغه سکول د ورکرانو بچو ته د مفت تعلیم سهولت ورکوي. اسما په سر کې په سکول کې استاذي هم کړې ده. نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې په جوړولو هم کار روان کړی دی. په نننی پروگرام کې بل اسما ګل سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو را سره په پروگرام کې ضرور برخه واخلئ او کله ملمنې نه مو څه پوښتنه وي نو را سره ضرور شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ، وروسته بیا پروگرام ته دوام ورکړو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0 8 0 0 2 2 0 3 3.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل نن مونږ سره د نوخار نه یو میلمنه ده په پروګرام کې برا سره خبرې کوي. هغه میلمنه یو استاد و او اوس نن سبا په یو سکول کې پرنسپل ده. اسما ګل خټک یې نوم دی. مونږ د هغوی سره د رابطې نیولو کوشش کوو تر څو چې د هغوی سره رابطه ټینګي کې یو وړې دمې ته ورزو. وروسته بیا پروګرام ته دوام ورکوو. تاسو خبرې هم کوو.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. دا د سروې پروګرام وخت مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ څنګه اعلان کړ د نوخان زمونږ سره ټاکل شوی میلمانه وا اسما ګل خټک او هغه بالکل راضي هم وو، بلکې لک سات مخ کې خبرې هم شوې، خو څه تکنیکی مسله د هغه سره رابطه نشي ټینګې دی، ځکه چې هغه په نوخار کې پاتې کیږي وی چې کله کله دا غی پسیما کې د سیګنل کله کله سم مسله راشي، خو دا سه ډیره جدي نه وي، خو لبد مرغ دا غی سره مونږ رابطه نه ټینګيږي، لګیا دي د پروګرام وخت روان دي. نو په داسې وخت کې تاسو ته د مشال ریډیو یو پخوانی سروې پروګرام وړاندې کوو. تیر هفته مونږ د وی تعلیم د شوبې سره تړلې د وی بلې جینې سره خبرې کړې وې. سمیرا قاضی نوم دی، دا غی هم ډیره هلې ځلې دي، مخ کې خبرې کړې وې، چاچنی اوریدل اوریدلی دا غوی سره خبرې بیا یو واره تکرارو. تاسو ته وړاندې کوم د مشال ریډیو تر څنګه سه د سمیرا قاضی سره خبرې واوري. سلامونه او یو واری بیا ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زم علي امیر زاده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لانو خارا سمیرا قاضی ملمنه ده. سمیرا د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده، چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ، وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیرا نن سبا د سټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. دا غي کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي، چې تر تنظیم لاندې د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې سکولونه راځي. غوی سره به دا غوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیر مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکا. ما د پاره ډیر د اعزاز خبره ده چې زه د مشال د روان دي نن خپل پختونو رونو خواندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم اوم د نوخار، زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی، او زه دلته لوی شوی یم، دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی، ما خپل پروفیشن کیریر هم دی نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته کوایې چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ اېشته دی پریزنټیشن کانوینټ نا، او اینا بس بل میٹرک چې دی پېښور بورډ نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو نوخار ڈگری کالج، زما بیسک سبجیکٹ تھی وہ اسٹیٹسٹک اکنامکس تھی. دین آفٹر دیٹ زما لائک دیٹ پرابلمز ہو، سو آئی کڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو پر 2003 کی ایز اے ٹیچر آئی نا پس بیا چی دی ماتا اپرچونیٹی ملاو شوا دا سٹی سکول نیٹورک، آل تنا ما خپل ٹیچر کریئر کنٹینیو ساتلو، اور سائیڈ بائی سائیڈ ما خپل اسٹڈیز کنٹینیو ساتلے. بیا ما خپل ماسٹرز چی دی ایم ایس سی اکنامکس، ما خپل ٹیچنگ لائن سری خپل ماسٹرز کو، اور ڈفرینٹ کورسز سری دا ٹیچنگ لائن ما کول لگیوم سائیڈ بائی سائیڈ. دا چیز ما گرومنگ پروفیشنل لائن کم کے دو ما خپل سٹڈیز ہم کنٹینیو ساتلا.
نو مطلب تا سوم ټول تعلیم ہم خپل پنوخار کی حاصل کو، بیس تا سوم د تعلیم د شوبې سره واپس تکی جوړا شو. تا سو وای چې تا س د استادې نشروعات کړو بیا اومده سلسله جاری وو تاسو ورسره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل نو څنګه تجربه وا سمیرا د یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہواری خبره د بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو دا
انسان زما دا ویو دې کنه چې تا ګول سیټ چې ځان ته نو لایک اول ځان نه چې ډیر آسان و ماته یو ٹیچنگ داس اے پروفیشن اٹس اے فل ٹائم کمیٹڈ جاب دے اور بیا چې کوم ارګنایزیشن اور کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دې 24 اورز جاب دے بشکا ٹائمنگ دې دی خو سائیڈ بائی سائیڈ لکه دا چې ما په دې انیشل سٹیج کې ریئلائز کو چې زه خپل لایف سیټ کول غواړم خپل کیریئر سیټ کول غواړم نو ما تبا لک شان دې هرډل خودي ګران دې ما خپل سټډیز په میاس کې پرې خو دې هغه ما ته یو کمی فیل کړه چې لایک نن سبا د کمپټیشن دور دې اور زما ٹی سے کیپیبلٹیز اور سکلز خاصر او کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو ایدہ پارا ما جان تا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرہ چھے ما پروفیشنل لائن اور ایڈوکیشن کیریئر دوارا کیری او ساتل اور اللہ پاکی زر کامیاب کم
تاسو ویلے چھے ساسو مرستا او شوا دا کورانے دا طرف نم ساسو سپورٹ و ملاتر و لائی پا بنیا تاسو کولی شو چھے خپل پروفیشن یا مسلک مخ پاوران دے بوزے تاسو شروعات استازین او کو چھے خپل با تاسو خودل زکون کو سرا لکا پر رابطہ کیوے بین پس تاسو پرنسپل جوڑا شو او نون سبا چھے کم ساسو کار دے اسسٹنٹ ایڈوکیشن مینیجر پا نوخار کے دے یوے ادارے سرا نو پدې درې وانو کې تاسو څه فرق وینئ او تاسو لپاره په هر موډ کې څه چیلنج وو
زکه خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس پدې کې نه لګي زه نن هم چې دې کل خپل پرنسپلز یا ټیچرز سره ناست یم زه نن هم چې زه ټیچر یم دا دې ال دو هغه دغه خو جاب ډیسکریپشن کې چینجز راغلي راځي ډیفیکلټیز هم راځي اور ڈیفیکلٹیز دغه ڈیفیکلٹیز اور دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ما ته دا یو شی هیلپ اوټ کوي دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ٹیچر نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن ایز ا ٹیچر سٹارټ کړې دي چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ما ته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یار زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستاند کوم زه د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټس سره نو هغه دغه شی ماته ډیر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اورکم کو سو ډیفرنس چې دا ګوري نه نېچرل خبره ده ټیچینګ چې دی لایک زه اوس هم ویم چې دا خپل هغه ټایم یادوم چې زه ویم زه ما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې هغه هغه چې کوم د مزید انسان نه ورکی چې تکله ماشومان ته خې اغه نه ته خې کم زکات زیات
یو اوریدون کی ټلیفون کړی دی او وی لوار ورکو السلام علیکم
و علیکم السلام مړي ها خور تا ته استاد او پروډوسر جانتن اور تا انداشن ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
تیر مننه عمران ملنګ ورو رچ تاسو پښتنه بس وی د سمیرا کازینا
او لکمو مړي ها خور پرایویټ سکولونو ګورو سرکاري سکولونو ګورو کنه او نمو څکل سټوډنټ تا پیکر وکون دا پرایویټ سکولونو سټوډنټ وګورو خورجانی نو هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکولونو سټوډنټ وګورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کیدلی شي خورجانی په دې باندې رڼاره ته وچی
زه چې دې لکه دې چې کم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډیر رښتیا وی زما خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دې خو زه به دا وایم چې زما چې کم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دې ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کم دې اغم ٹھیک تھی خدا سم کیسز کی کیگی اور جی کلے دا پرائیویٹ سکولز خبر راشی پرائیویٹ سکولز کے لکہ زما ایکسپیرینس دا وی چې ام هغه ټیچران دي چې کم د سرکاري سکولونو نه سبق ویل دي اور هغه لري ام ال ته ټیچینګ کوي لره دا ټول چې کم سیستم دی کنه ټول غلطی د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطی نشته او ما هغه ټیچران دي چې ام هغه په سرکاري سکول کې مخې پر سکول کې مخې خو چې کم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به موږ چینج کوو نو چې کله نه زموږ روس سیستم چینج وي دا پرایویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیټرینګ دی په پراپر لیډرشپ په تمه راوي دی نو ام هغه ټیچران دي چې الته صحیح آؤٹ پټ پروډوس کوي الته د ماشوم لرننګ آؤٹ کمز صحیح دغه کې موږ ترازی په چې کله موږ سرکاري سکولونو ته راشو
نو زمونږ ټیچرانو کې هیڅ چینج نه راځي.
خبره د سیستم کېږي، د نظام کېږي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په غاړم د نظام د سارنې ذمہواری ده، نو ښه او معیاري تعلیم لپاره تاسو کوم اصول په پام کې ساتي او بیا په دې کې کوم ته ترجیح ورکوئ؟
زمونږ خپل پرسنل دغه کوم چې کله د کوالټی ایجوکیشن مونږ خبره کوو، کوالټی ایجوکیشن الګ مونږ اچیو کو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په مینس کې اغه لیکوسس د کنا اغه ایس کو ای که سانتیا راولو، او دا اغه سانتیا د پارا ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې ده، یو لرنر دی یو راغه فیسیلیټیټر دی. هغه ته هغه انوایرمنټ کلاس کې مونږ ورکو، هغه چې دی فیسیلیټیټ شو فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک هغه لور کوي، بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته ولېګو، زمونږ ټیچر ته ټریننګ دی ورکړی شي، نو چې پراپر ټریننګ هغه لور ورکړی شي نو هغه هم هغه شی بیا اسان طریقې سره زده کوي. زمونږ هغه ټیچرانه زمونږ هغه خویندې اولدوز ماتاو ویلو چې ټول فیمل سیټ اپ دی، په خپل ایجوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ شاته پاتې شوی، نو مونږه راغی ټریننګ کوو، مونږه راغی سالانه امتحان اخودی وی، او هغه ته په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونیټیز ملاویږي.
ماشاءالله.
زه خپل نوخار ایریا ویم، زمونږ نوخار ایریا کې دې پیره زمونږ دې تمونږ وايي ټیچر کمپیټنسی ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټره په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږ ماشوم ٹیچر اسس کو لکه دا داوت چې هغه ټیچرانو سره مونږ لک شان دي شروع کړی دی، او زه دا نو خار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده، خو الله فضل دی چې دې پیر مونږه زما 20 ټیچران سلور میډل وایستل، 3 ټیچران ګولډ میډل وایستل، د دې په ټیچر کمپیټنسی ټیسټ کې سلور 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 میډل او زما درې سکولونه ګولډ میډل اوور آل د سکول دا وا ټول کوالټی ایجوکیشن د مین بیسیک چې کوم د دې سپورټ د ماشوم د ایجوکیشن لپاره ا ټیچر دی.
تاسو چې کومه اداره کې کار کوئ، چې کله تاسو خبرې کولې ما سره، تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لار کوسونه ماشومان راخستي د سکولونو کې مچولې دي، نو دا سي تاسو اداره سکی او بدې کې کس تاسو د کامیابی او سوس کیسه سکسس سټوریز چې ورته هغه سي دي.
دا سټیزن فاونډیشن ټوډي دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټری چلډرن دی هغه ماشومان چې د چا مور پلار د دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي، نو هغه د پاره دا اداره قائم شوی و دا د مبه کراچي کې قائم شوی دا التنا انډستریالیست ای دا ستا استوا، او د دې مین مقصد پرایمری سکول دی، نو پرایمری سکول دې کو لوکړي دي پرایمری سکول لکه دې مې مونګه دا لار کو سو کې چې کوم ماشوم توغړي کی هغه مونګه سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبره باندې پوښي، دا یو دغه میشن شروع شو هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکاو چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي، او اوس چې د چکل نه د پېښور دا اٹیک شو نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونګه نور دا کو چې کله زمونګه څه څه خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقې د اې کې سکولونه دي، دا چې زما ثوابې کې سکولونه دي، دا چې زما نوخار اے سی کې سکولونه دي، زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم تم ووم شپګم د ورځې هغه سبق وای، د شپې هغه ځینې هغه چرته سزګوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چې تریړې چلی، نو هغه خپل مور پلان لا په امده کومه مدد کوي او سهر خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزلس مواقع شته او کنه، بیا تاسو ته خوشاله او کنه، بیا په خیره کې بس تاسو څه پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوور آل سیستم چې مونږه خبرو کونو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو را دي چې د خزو د پاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو د پاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده، چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکړي. خبره دای چې هغه تاسو انډایرکټلی د غنی خو هغه دومره عجیب شان دی ایٹیٹیوڈ سو عجیب شان دی بیہیویئر تاسو په ورک پلیس کې ملاوی گی چې هغه کی فیمل ڈسکریج کیږي زما زما په پیغام دایوی زبا دا ریکوست کوم او ماغه زبا بیا راځم مدې زام باندې او د خپل معاشري نه بدادر کوم چې مونږ ته دې لکه دا نه ویم چې خپل ویلیوز پریدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډیر مننه سمیرا تاسو خبرو ډیر خوند کو
سروانی
وینن مونږ سره سمیرا قاضی میلمانه ولا نو خر امید کو چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي نه ځان خیال ساته د الله پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
پلار